ډیری مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دی متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړې دي.
او په خپله تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډیری مرستې کړې دي دوی څومره مرستو شمنې کړې دي؟
مخکې خو د حواله میوس ازیو تک دی ازیو ګروپ مشر پنځه سوه میلیونه وانۍ ویلي وو بیا وروسته یې زیات کړل. خغلی عبدالرحمن کوزی لس میلیون ډالر وایي چې زه ورکوم.
بله مهرباني.
ملل متحد ویان وویل چې مونږه څلور میلیون مرسته کړې دي او نهه میلیون نور هم مرسته کوو چې دیارلس یا څوارلس میلیون ډالر. خو تاسو پوهېږئ د هغوی مرسته خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري او نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا وویل سي یو میلیون پاونډ کومک کوو، چین ویلې دي سي څلوېټ زره ډالر مرسته کوو، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
وو خد مسن کاسلري موضوع اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شنه نه رانیسي، په خپلې کې کرایه په هغه باندې راځي نور شي. په هر صورت د یو هیواد په کچه چې یو شهر څلور میلیارد نفوس لري څلوېښت سره ډالر یې دا خو ډېر پیسې نه دي.
دا ډېرې کمې دي، دیک شک نشته.
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړي دي.
افیسي صاحب، یو اټکل کولای شي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد یو میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، د پیسې چوړي یا به صلیب سورته ورکوي یا سرمیش نړیوال سرمیش یا انجوګان ته ورکوي چې دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پېتیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څنګه؟
مال زمان نه غواړي، زمانګیره نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو همدا خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي، د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي او دا په خپله دغه پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کونړ ډېر لوړ ځایونه لري، دا غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه وړل او دلته کار پیل کول خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک ځای ویست تر څو چې هلته کران او نور وسایط هلته ورسوي، ګریدر ورسوي تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. نو تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې ځلنده وي د غنمو نور شیان اړتیا ولري. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کور نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه په ورځ ویل چې دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
وي. مرستې په الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمه دا شان دي. د دوی کور ودانې چې موږ مرسته کوي خو د ناورین کچه دونه لویه ده چې دا وړي وړي یو تیارا یو الوتکه پنسیا دوا او درمل شاید نه کوي. اوس د اتحادیه د دوا جوړونکي د مزار شریف تقریبا دوه درې کنټینر دوا ورکړ، اوس مرکز سره لګیا چې د دې شته به واخلو. نو په د خدای زما له نظره دا افغانان دې حد ته رسېدلي دي چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
ازرق شفیدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. لاندې د میل لپاره ورزو یوې نړیوال موضوع ته د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې اروپا باید د روسیې د تیلو پیرل ودروي او د اوکراین د وسلو جوړولو ډیری مالی بوج پر خپل غاړه واخلي. دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې ترامپ په توند ژبه د اوکراین اروپایي ملاتړو ته ویلي دي چې دوی باید پر روسیا او متحده چین ډیر مالی فشار واچوي چې کرملین د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي. ترامپ دغه خبرې پرون پنځشنبه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي مشرانو یوې غونډې ته په ویډیو کانفرنس کې کړي. که څه هم اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د انرژي له درکه ځان د روسیې له محصولاتو خلاص کړي، خو هنګری او سلواکیا لا هم له جرمني څخه د انرژي محصولات پیری.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر فعالان وایي چې رسنۍ د کونړ د زلزلې په برخه کې د مرستې رسونو لامل شوی دی. دوی وایي چې د مرستو په جذب کې د رسنۍ ونډه د پام وړ و.
ساحه ډیر لري وا مونږ تقریبا تر 4.5 ساعت پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ ته ورسېدوال ته حالات تالتا غا تدې یو یو په حال شو پی مونږه هغه وره پرونه ورکول بعد مو پورته کې چل د خلک په مشکل کې وو، زخمیان وو، د دې ترڅنګ شهیدان وو.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبريال هارون درد و چې نور کول ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یک شنبه د اګست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځانې او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي، زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تن اوسېدونکو هارون نصري او ځلان صافي ازادي راډیو ته وویل
دغه مرګونی پیخي خبری پوخخت لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړی دا او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنۍ ونده د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي به ساري و کو محلي دی او کو نړیوال دی ساهو ته ځان رسولې د غزګینی هغه ریښتینې ځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلطه د شانته یو ستر نورین دی یو لوی ترجی را منځته شوی دی.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په ویلامیه کې چې وکپی ازادي راډیو ته رالیږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام وختل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیز برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبرې دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې د رسنیو ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې د پرا خبرې پوښښ له امله د خبريالانو او رسنیو د ساینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبريالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ځبی الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وو افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندیدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې خطر نیمه پورې خپل کارکوونکي کم کړی دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي و چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شوي او د هغو خبريالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
ازادي راډیو او د خبری مجلې پورستوي کې ورزو پاکستان ته هلته د پی او آر کارت لرونکو باندې د پاکستان د پولیسو لخوا فشار زیات شوی او هر ورځ نیول کیږي. زمونږ خبريال یو شمیر همدې کډوالو سره چې پولیسو نیولي خبري کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ویستل چټک کړی دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یوه افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو لویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په څلورمې ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې تیره ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستي، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسیدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابط چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوی، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوی، وایي چې د پولیسو نیونې او زورونې دوام لري او یو شمیر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او استل شوي دي. که څه هم ګڼ شمیر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو استل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د استلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 3 لک هغو افغان کډوالو استل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ویستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1602 کورنۍ چې ټول ټال 9106 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادي ملمه کې د سيو کس ملمه دی چې په خپل ژوند کې بیلا بیل کارونه تجربه کړی دی. هدف می دادای چې په فیلډ کې کار کړی یو مسلک زده کړی هغه پریخه بیا بل تللی. خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربې څه دي او څومره دغه کارونه بریالي وو، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی، د پخوست کې اوس مهال خبریال دی. خو دا چې د خبریالانو مخکې څه کارونه کړی دي او په ټول کې قدرت الله څوک دی په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پرې خوده او پروګرام کې را سره ګډون کړي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی او د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترام مات دي، هله چې روغ او جوړ به وي، د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانه ورسواله اوسیدونکی دی.
لکه د زده کړو په اړه هم کراته وایست؟
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له ولاسم فارغ شوم، بیا لاړم پانتون ته، دولتي پانتون خوست رضایت پانتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پانځی ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پانځی ته. بیا راغلم خوست کې د پامیر لوړو زده کړو په نوم محسوس سوه. له هغې سره مې خپل سرتینام وکړ. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پانځی وویله. له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه راته وایست، خونځي د چرته لوستې؟ مالته خوست کې په خپل ولسوالۍ کې کنه بل ځکه مولوستې ده؟
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانه ولسوالۍ کې. البته په خپل کلی کې د للمی کټکۍ په نوم لیسه ده، البته هغه وخت کې متوسطه وه، اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه په ترنهم سنجرا په خپل کلی کې، د خپل کلی په ښوونځي کې، یعنی للمی کوټ کې لیسه کې پاتې شوم. له هغې وروسته بیا دا زما رشتې متفاوتې دي، ښه زه ډېر وروسته پرې باندې بحث کوم درته. نو بیا راغلم ښار ته، په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند راکوله هغې رشتې ته دوی ور نه کړم، او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځی ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې پاساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست اتمن اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبره هم نه وکړه، ما په ځان باندې بوج راوسته وای زه په دې بریالی کېدم. ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس درېیم نمره شوم. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي شوخي وي، نو استادانو سره لګ لګ شکلتیا خبرې اترې جنجال، نو هغه دغه سی وشول چې زه لومړی نمرې څخه تر دریم نمرې هغه ما تر ډیره وخت ورسره نه منله. هغه اسناد هم ډیر روس تر راغلل. نو دریم نمره فارغ شوم، د ریاضي مضمون، فزیک، کیمیا او بیولوژي اندې کوم خو ما خو یو
خبره وایم. من میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد په دې ما پرچه خوسته، نو هغه پرچه به ما ورته حل کول. او بل میخانیک دا خبره خو چې هلته زیات مزمین نه و کنه، پښتو د ژبو، پښتو، فارسی او المانی ژبه وه. او د ترڅنګ عملی کار وو، د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو، او د رشته اړوند ځینې مزامین وي. نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب کې کوم مزامین په لیسه دوره کې، متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کیږي، مثلا تاریخ، جغرافیا، مدني زده کړه، حرفه او د نور جیولوجي، دغه برخه هلته موجوده نه وي. نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او ما خبر لاسه او ما استاد ته باندې
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جان اول نمبر وي. کتابونه د ډیر وي په پدولسم صنف کې، ولسم صنف کې زما یادې مې د پیدا اس دبال بندل کتابونه راکړي وو. دومره ډیر مزامین به وو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو، بل بده ویلی بل بده هیر شو.
رښتیا خو دا ځینې ځینې موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دغه موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په ښوونځي کې ما خپل وستلی و دغه کنه تاسو سخت نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لر لزه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د ځینې ستونزې مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس د قرآنی ستونزو په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه او علاقه بیخي زیاته وه بیا چې ښار ته راغلم نو که زه به مکتب ته تلم ما به خپلو کتابونو ته خپل درس ته خپلو زده کړو ته وخت هم ورکولو ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه او زما انډیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خواري مو بیخي زیاته کوله
نقل مو کوله
یو د المانۍ ژبه چې وه دغه سره مو لږ حساسیت درلوده ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلی د الماني ژبې هغه حروف هغه حساب هغه بخیر ته متفاوت برېښېده او بخیر ته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو نو څه نه ویل کله کله خو به مو کیمرا کچ ټول یو ځای کې نه د پرچا حل
کړي ښه یعنی ما اوس هم د پوښتنه کوله چې نقل مو کوو که نه
او دغه وخت کې دغه یو الماني ژبه کې وه دې کې به مو نقل کولو نور یې دغه خاص اجازه نه راکوله بل ما ته خو یې بېخي نه راکوله ځکه زه خو هلته خوست کې لالیا کوم د لالیې ستونزې مشکلات په مالي ادارې سره زیات شریکول که نه په افغانستان کې داسې یو بته دته چې چاته یو ستونزه مشکل ورخایې کنه یا مثلا یو څوک دغه کار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یا په عموم کې بل هدي بل چې حق خوري کنه نو ما به په دغه شیانو باندې سر ډېر لغاړو چا په اصطلاح د هر څه پوښتنه به مې کوله نو د استادانو سره ادارې سره مې ډېره جوړه نه وه یا به یې که جوړه وایم د دوی به یو هدف او مطلب او زما به یو هدف او مطلب
د الماني ژبه یادونه مو وکړه څومره مو وسزده ده
والا چې درته وایم دغه سي کم خو زین زور راولم شاید زین خروپی مثلا لکه حساب تر یو اندازه چې زما په ذهن کې پاتې شوی ده او یو دوه درې ټکي کم دغه سي پاتې وي نور خو هغه وخت کې علاقه نه وه ما درته وویل دلته ماحول ټول شي ته جوړ وو او الماني ژبه اوس هم په خوست کې یوازې درې او څلور دغه سي کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لوړتیا وخود او زی د سیل لارو نورو لارو کې چکی لارو باندې ځین او دلته هغه د مکینه په استفاده خلکو هغه کسان چې په المان کې وخت کړه او دلته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و خروپ یو ډول وي کنه د غالبه باتوري خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرل او اواز یې بل ډول و لکه ا با څ د ګ ه ی کنه نو دا به زموږ لپاره بیخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې د هغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کې د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی کنه نو په یو سمستر کې موږ صرف د الفبا با توري زده کړل
نه نه ځکه چې یوازې د بخوس نه و چې المانۍ ژبه به کې مکتب کې تدریس تللی داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د المانۍ لیسې په نوم باندې او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریس یې دل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسې کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې هلته مالمانی که فرانسوي ژبه تدریس یدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته د سول انجینري وویلې په میخانیک کې بیا پوهنتون کې دې څه ویلې
سول انجینری خو دغه رشته چې وزه موږ رشته نجاري وه ښه نجاري وه یو هنر وو درې کاله تقریبا زه په نجارۍ کې په عملي درس کې پاتې شوم نو تقریبا دیارلسم او څوارلسم چې وه سول انجینری وه کالته د پی سي ډي پوره کړې وه نو بیا یې سیده ورکول شوه زید پوهنتون ته یا کوم بل پوهنتون ته نو دا چې څه ویلې دولسمه فارغ شوم ما مخکې خبره وکړه چې ما د انجینري پوهنځي ښه پوهنځي ده نو ما ورسره علاقه نشته خوند نه راکوي نو دې پساس ما تر دولسمه میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما مدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سپتینام وکړل سپتینام وروسته رسن لاړم فرچې ټکی نستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چپټر را هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ، خو بیا هم د دې باوجود زه په خپل عمر باندې دغه ته د شزاید پوهنتون اردو ادبیاتو ته کنیکټ شوی وم، خو دا چې هغه ښوونځي هم زما د خوښې وړ نه و، نو راغلم په امیر پوهنتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل. حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ، څلور کاله مې ولوسته.
شوق لري همدا حقوق او سیاسي علوم و
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خوښې وړ مثلا سری بسونه راډیګان او د داس ملګرو سره ناسته ولاړه د هغوی سره ګرځېدل، نو خونده ولکه یې ډېره راکوله چې تر څو دغه برخه ولوستم او ولوارم. نو هغه کې مې خدای شته ډېر ښه فاري وکړه، چې کله کله پخوانۍ خاطرې زه وګورم، د لومړي سمستر دوهم سمستر او درېیم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه له خولې ویل یا به له خولې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره، هغه زما آمادګۍ. خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه، بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شو، زه هم د هغوی له جملې یو وم. خو بیا مې خپله خواري پیل کړه، دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې ځان لپاره کوم، نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره، د شته نظام کې د خلکو لپاره، د افرادو لپاره. نو یو ډول زړه ماتي وه، خو فارغ شوم، ورنه خوندې را کول فارغ شوم.
په حقوق او سیاسي علومو کې خو دوه رشتې دي، تاسو کومه ویلې؟ یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي، یو یې هغه څارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي.
یوه برخه قضا او څارنوالي وه، یوه برخه اداره او ډیپلوماسي وه. زموږ پوهنتون کې دغه رشته چې وه څارنه باړه وي، خو په روسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو له طرفه دغسې قوانین راغلل چې مثلا تاسو د ځان لپاره رشته انتخاب کړئ. په عموم کې په شزایت پوهنتون کې په مخکې به په عموم کې د حقوق نه فارغ شو، نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو، قضا او څارنوالي کې به یې هم کولی شو، اداره او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو، ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته. خو مونږ په روسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت له طرفه، نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه، او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده.
د پوهنتوني د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم. تاسو ول چې ستونزې وي او درې کاله درس نم شاته پاتې شوې، بیا پوهنتون ته مو چې کلم ته نه ورکوه په هغه وخت کې مې څه ستونزې وي؟ که مشکل نه وي کولای شي دغه ستونزې سره شریکې کړي، مالي ستونزې وي چې کورنۍ باید په مالي لحاظ ملاتړ وکړي، یا بل ټولنیزې ستونزې وي؟ څه ډول ستونزې وي چې ستاسو د تحصیل مخه یې نیواله؟ په هغه وخت کې
چې زه کله زما پلار وو، دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورته غاړه وته و، نو زه اتم نام سیند ته ورسېدم. نو اتم او نام سیند کې طبیعي داسې خبره ده، سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي، نو پیشاتې زیاتېږي که نه، نور خلک ګوري، خپل کور ګوري، خپل فامیل ګوري. زما کوچنی ورونه چې هغې باندې نظره نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم که نه، یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي. زما پلار یوازې و د خپل فامیل د ساتنې لپاره، بیرون به هم کار کول، کوروازی به هم کوله، خو هغه زما ناوس او ضمیر نه منل. نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس، البته
د کور مشري
مشکلاتو ده،
د کور مشري
او د پلار مشر زوی ما، د پلار مشر زوی ما. زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی. نو هغې نه مې ځرانه کېده، هیله او امید مې دغه وه چې هغه ټول درسونه وایي، ښه درسونه وایي، نو که زه په تکلیف شم. نو تقریبا یو درې کاله له خپل کوره لاړم، او بیا بېلابېل ډول مثلا کارونه مې وکړل، مزدوري مې وکړلې چا په استرا، خو هغه یو څه اندازه هغه د کور مشکلات مې حل کړل. دومره یو څه انداز مې وکړ چې ما زه پتې کوېدم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم، کورنۍ مې یو حرکت ته برابره کړه. نو بېرته بیا راغلم، درس نه پیل کړل. هغې وروسته چې کله د پوهنتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم، بېرته هغه پخوانی حالت راغی. نو دې وخت کې د چا په ایستلو زما هیله او فایشات بیخي لوړ شوې وي، ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ، ملګري انډیوالان، بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چې وچې دغه ګوره، نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ. بل خو لاړو زما د پوهنتون آمادګي، امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هر څه شته وغورځول، یعنی زما فکر دغه سي جوړ شو چې مثلا ځوان په دې شي کې نه دی ځوان دغه دی چې زبید پیسې وله تما زبید یو کار وکم زبید یو روزګار وکم خو بل اخر هغه د فلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وشته باید پانتون وای زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه زما پلار و زما مور و زما کورنۍ پرې چې خیر د موږ تکلیف او مشکل تیروي خو ته دغه درس ووایه بیا خو سر کې لاړم د هغوی اجازې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګار وي بېرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د فانتون د ویلوم چې وه هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظر او په مات زړه لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو فانتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کامیاب شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزای هغه ته راغلم فمیر فانتون ته راغلم فمیر فانتون کې مې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزای فانتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کامیاب شوی او بریالی شوی و نو هغه به زه به هم ماسپښین وخت لمه پوهنتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښیني به بیا هغه راتله ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلمه
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپلو او چپلیو دوکان و چې زه هم زما یو بل انډیوال ورته سره شریک و زه او زما ورور دغه کارونه مخکې وړل د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بیخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي زما یاران زما ملګري زما انډیوالان به راتلل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده به ښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې راشپې ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
دا خو ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي که نه پرېښی مو
ده زما دغه ما مخکې م اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشتې یم خو کارونه مې بیخي زیات کړي که نه دغسې د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم ځکه چې تخلص هم قرار دی نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بنده وظیفه نه شم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړه بیا د پوهنتون وخت خو لاړم استاذۍ ته مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شم هلته مې استاذي کوله مضامین تدریسول تر یو وخته استاذ وم بیا رسنیز ډګر ته راووتم دا چې له راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ بار سره خبرنګارۍ سره مې علاقه زیاته وه خوس کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګه ته شوی یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سرته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ییزه رسنۍ دغه سې دي چې خبریال باید هر کراوي هم باید عکاس وي هم باید راپور ولیکي هم باید صحې ته لاړ شي هم باید ایډیټ کړي او هم باید ثبت کړي نو د سیمه ییزه رسنۍ دغه سې کار دی چې ته باید هر لونډر وي نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه مکمل کړه اوس دومره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینې علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم
د دمر کارونه مو شکړې دي ستاسې په باور باندې لکه څو کلونو تجربه ده مختلف فیلډونه دي مختلف کارونه دي کوم یو کې پیسې خېوي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په غیر واقع د سې دوامدار ګټه وي
دغه شی دا چې د هر انسان فکر چې دی زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی د یو کور یو فامیل غړی دی یو ځوان دی له دولسم نه فارغېږي خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه دغه وي چې زوی ته باید دې پوهنځی ته بریالی شي تر حال کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي ستا اقتصاد خوښېږي ستا زراعت خوښېږي ستا کوم بل فیلډ خوښېږي خو نه د ده مطلقه غوښتنه همدغه وي کای ور سره ونه مانی هغه مصارف هم نه ورکوي خرچه هم نه ورکوي واهي هم کوي هر ځوان چې په هر فیلډ کې فویږي هغه ځان سره هغه ځوان خپل خپيږي مثلا د ژورنالیزم سره جوړ وسو دا که صحیح سره جوړي هر څوک دا مهارت نه لري سوق دې کاروبار سره جوړ وي سوق مثلا د ورزش سره جوړ وي نو هر فیلډ هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لمړی هغه تکید کې کلار ته د کینات ورکي ورته د کینات ورکي بلته د کینات ورکي دا کاروبارونه چې مان سره غلي دي پیدا شوی دي نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري مثلا نجار اړتیا د ضرورت انجینر ته اړتیا د ضرورت ته خبریال ته اړتیا د ضرورت ته هر برخه خپل مینوال لري خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورې پسې اړه لري مثلا یو انجینر دی هغه زده کړې کړې دي هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماسترۍ او دکتورۍ لاړ شي نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي زیات کار وکړي نو هغې عواید زیات وي هر کاروبار دغسې دی فړغونه لري نو کته چېرته فاتې شوې مثلا د عصر سره مطابق خپل ځونه عیار کړ جوړ دې کړ برابر دې کړ نو ته کولی شې چې پیسې د هر کاروبار راوړې خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې پاتې شوی یم زیات یم او ماته خوند هم راکوي خو بدبخي م دغه ده چې په افغانستان کې په دې برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې آرام احساسوم پیسې یا لږ یا زیاتې خو ځان پکې آرام احساسوم هغه دومره څه راوړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورنه کېږي اندازه
په د دومره کارونو کې مو چې کړې دي او شوق علاقه مو یاده کړې چې ډېره مهمه ده د دې ترڅنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نور سره کار کوي کوم یو کې د انسان ازادي ډیره زیاته وي
دا خو معلومه خبره ده اوس زه په دې کوشش کوم زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم یعنی یو دې یوټیوب چینل دې جوړ کما ماته د میاشت یو $50 راشي چې خپلواک وي ډیره بهتره خبره ده هر حق څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي بیا په دغه ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور د مزدور حساب ورته کوي که نه د هغې انسانیت هغې مثلا هغې درس د هغې زده کړې ته دومره په احترام نه وي کېدل شاید ځینې وي استثناات شته ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي خو اکثریت هم دغه سيتي نو زما فکر په خار کې یو ځوان کوو غوړي چې زما سره یو رېړې پیدا کوم د سر درېګ مودل د چپس او بل شي خرڅوم ا لاغه به بهتر وي چې له بل څه سره کار وکي خو زه د خپل ځان په اړه کوم وایم زه اوس په دې لټه کې چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې په همدې کار کې مثلا د ژورنالیزم اړوند کارونه چې دي ځان ته یو تپی برابر کوم مخکې خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي زه به دې باندې قناعت کوم زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپل کاروبار جوړ کړم برابرۍ کوم تر څو د بل ستام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص او ما واغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر وایم ځان ته طرف ستاتی او خپل ما زړه مې وکړ کوم زړه مې وکړ نه کوم نو د دې خلکو سره چې کار کوي هغه له تا نه کار غواړي نو د کار په بدل کې تاسو ماشته کې نو طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډیر سخت دی بل لاس لاندې کوي او یو بل مشره چې ډیره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وای او هر کار کې چې ځان ستړی نه کې هغه کا پردی وک خپل وای دی په نشته ساتي
بالکل دومره کارونه به شکړی یو خسته خاطره یا تجربه شریکه کې چې واقعا ستاله پر پزل پورې و لکه یو فیلډ نبل تسوچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای دا خو ست سر نه نسی بس یو خاطره یو تجربه کوي.
خاطر خوب افغانستان در طول خاطره دی کنه. یه روز کورس که ناستم و نمازه دقا استاز نوالگره و اندیوان نو راپورت که مدی جنالیزم برخی و خاطره و باید که جمهوریت که در بندی تیره بی کنه. نو دقا وقت که از ماستر گراده که شو جمهوریت که خوب نو دقا سیو چیخی خاطره دیره کن پیدا گیره بیا پا دقا سی فیل که رزه چی ما پا چی پا که کار که و رزه که داد من بام چودن و مرگ شو بلو خوب بعد بعد خاطر وی خو یو داس خاطر است چې زرا غلم تازه رسنیز دکر کې کار پیل کړو. دلته ځینې مثلا دا غسه رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ور کړو هغه ته دا ممکنه و چې هغه ما یک تکې نه ښه نو زموږ یو انډیوالو هغه ته مکه پلاس ورغله خو مکه داس پلاس ورغله چې د کرکټ لوبه واو دا کمنټری چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته نو دته د لیدې غوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته کښېنه کمنټري وکړه دغه د کرکټ لوبه وه نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه خو دا چې په ما کې ته کښېنست نو ډېر احساساتي شو نو دلته به زه یو عامه اصطلاح وه نو ووایم خو سوا خو دې باندې پوهېږي که نه نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله نو دی په احساساتو کې وایي چې بال په لوګ روان دی دغه داغ موږ ځمکې ته وایو ښه او بېخي سیمه ییزه لهجه ده او بیټسمین شاټ والا او بال په ټوکره بېخي زه یم ډېر وارخطا کړم کې زیات وخندل په رسنی سکر کې زه نه وایم راغلم زما لپاره بېخي دغه خاطره ډېره جالبه وه. نور خو ژوند ټول خاطرې دی تېر شوی دی خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره وایم زه کوم فیلډ کې وسخته یم دا فیلډ زما دپاره خوندور دی خوښېږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس یې ارمان نه راځي.
ډېر ښه ده ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي یو برخه پرېږدي یو چې ارمان یې ونه کړي دا ډېره ښه ده ځکه چې تیر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده. مننه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه وخت پرېښود خبرې دې وکړې.
Mandara, kirda telmana. She took me.